السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په خبره کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل ودر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې وات استه د خیبر پختونخوا د پاکستان د زنه نور برخه په اړه ریپورتونه وړاندې کو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام سروه هم په ژوندې بڼه لرو. خو در سم مخ کې د دې سات خبرونه د مجید بابر ناورو.
ستړي مشهیرون به د مشال خبرونو سره ټکی په پاکستان کې د بارانونو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 150 ته رسیدلې ده. د امریکا د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د امنیتی مسایلو د ترهګرۍ د مخنیوي او دفاعي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د ایران هوایي ځواک وروسته له هغې لوی مشکونه پیل کړل چې امریکا خلیجي سیمې ته اضافي جنگي بیړۍ او ځواکونه ولېږل. اوس د مشال خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د بارانونو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 150 ته رسیدلی دی. د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارو چارواکو د جولای په 23 مشال لیډیو ته ویلي چې د جولای له 20 تر اوسه 12 تنه په سند صوبه کې، 12 په خیبر پختونخوا او شپږ په بلوچستان کې وژل شوي دي. دوی په راتلونکو 2 ورځو کې په ځانګړې توګه د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ګڼو سیمو کې د لا زیاتو بارانونو اټکل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په یو شمېر سیمو کې له تیرو 3 ورځو راهیسې د پشکال بارانونه شمیلی. د عمران خان وکیل وایي چې د توهین الیکشن په قضیه کې هغه کمیشن ته حاضر شوی دی. دا پس له هغې ده چې تیر ورځ د جولای په 23 یاد کمیشن د اسلام آباد پولیسو ته امر کړی و چې نوموړی دې گرفتار کړي او د کمیشن او کمیشن ته دې وړاندې کړي. د نوموړي وکیل شعیب شاهین نن رسنو ته وویل چې د لنډې کاروایۍ نه پس دغه قضیې بل اورېدنه د اګست تر 2 پورې ځنډول شوې ده. د انتخاباتو کمیشن د عمران خان د نیولو ناقابل ضمانت وارنټ د جولای په 23 جاري کړی او غوښتنه یې کړې وه چې عمران خان ونیسي او نن یاد کمیشن ته وړاندې کړي. تر دې وړاندې د انتخاباتو کمیشن سرور کسي د جرګګۍ د جولای پر 11 هم د عمران خان د نیولو امر کړی و. د بلوچستان د کروندګرو سازمان وایي په دې صوبه کې د اوبو د مسلې د هوارې لپاره په هر سیمه کې د ښه معیار ډیمونو ضرورت دی. د یاد سازمان مشر عبدالرحمن بازی د جولای پر 23 مشال لري ته وویل یو پلو په بلوچستان کې بارانونه کم دي او بل پلو وفاق د دې اوبو زیرمه کولو ته مناسبه توجه نه کوي. عبدالرحمن بازی زیاته کړه چې په بلوچستان کې د اوبو کمی داسې حالت ته رسیدلی دی چې په هر یونین کونسل کې د ډیم ضرورت دی.
زموږ د زمیدارانو اوله غوښتنه دا ده چې د اوبو زیرمه دی وسی او ډیم او بس ډیم جوړ سي. او زموږ غوښتنه خدا ده چې پر هر تحصیل په هر ضلع کې او بلکې په هر یونین کونسل کې ډیمونه جوړ سي.
عبدالرحمن بازی وویل دوی دا غوښتنه ځکه کوي چې په وار لمخه وچکالۍ ځپلي بلوچستان کې هر کال په ډیره پراخه کچه د باران وبځای کیږي. د وفاق په مرسته په بلوچستان کې د سلو ډیمونو پروژې مشر ابراهیم منګل مشال لیډیو ته وویل په سلو ډیمونو کې 50 جوړ شوي پر 22 کار روان دي او د پاتې 15 هغو لا بولي نه ده شوي. د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د امنیتی مسایلو د ترهګرۍ د مخنیوي او دفاعي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې له خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری سره د افغانستان په ګډون د سیمه ایزو اندېښنو په تړاو خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر 25 خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو د یو بل سره په ټلیفوني خبرو کې د اقتصادي اړیکو په زیاتولو هم غږېدلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو پاڼه په خبر پاڼه کې ویلي چې بلاول بوټو زرداری له امریکا مننه وکړه چې د پیسو له نړیوال مالی صندوق IMF څخه اسلام آباد ته د پور د اخیستو لپاره د لنډمهاله لوزنامې ملاتړ کړی دی. د ایران هوایي ځواک وروسته له هغې لوی مشکونه پیل کړل چې امریکا خلیجي سیمې ته اضافي جنگي بیړۍ او ځواکونه ولېږل. د ایران دولتي رسنو د جولای په 23 راپور ورکړ چې له 90 څخه زیاتې الوتکې او جنگي بی پیلټ الوتکې په خلیج او د ایران په نورو برخو کې د مشکونو د یوې برخې لپاره دای پردای شوي دي. د ایراني پوځ مشر عبدالرحیم موسوي وویل دغه مشکونه به د خپلواکۍ ځمکنۍ بشپړتیا او د اسلامي انقلاب د سپېڅلو نظریاتو ساتنه وکړي او ژمنه یې وکړه چې هوایي ځواک به د ایران د ستر ملت له ګټو څخه کلکه دفاع وکړي. د نورو شیانو ترڅنګ د ایران هوایي ځواک د کامیکاز ډرون او جنگي الوتکو سره په ګډه د بریدونو مشکونه هم وکړل. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه، د پاکستان او سریلنکا د کرکټ دویمې ټیسټ لوبې نن دویمه ورځ، د پاکستان نن خپل لومړی اننګس ته دوام ورکړی او تر دا مهال یې د دوو لوبغاړو په سوځېدو 178 منډې جوړې کړې. پاکستان د سریلنکا د لومړي اننګس ته 168 منډو په ځواب کې پرون د لوبې تر ختمېدو د دوو لوبغاړو په سر 145 منډې کړې وې. د مشال د خبرونو په
خبرونم د مجید بابر ناوری دل ورسو د خبرونی لمړي ريپورت طرف ته. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت انتظام مرکزي او صبايي دارو ویلي الته د تیز بارانون لړۍ لا هم روانه ده. د دوی په وینا د دې لپاره د وشل شو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی. د یادو ادارو په وینا کې د شي چې پراتلونکو دوه یا درې ورځو کې په ټول هیواد کې نور تیز بارانونه هم شي. د په داسې حال کې د چر پاکستان په یو شمیر سیمو کې لته رسورو راهسي د په شکل بارانونه پیل شوه دي. د بارانونو تیر کال هم پراخ ځاني مالی تاوانین اړولی. نور تفصیل د نیاز علی په ریپورت کې اورو.
د پاکستان په سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د روانو بارانونو لامل په بیلابیلو پیښو کې 20 کسان مړ شوي دي. د سند صوبې د قدرتي افتونو په وړاندې د انتظام ادارې پی ډی ایم ای په وینا، په سند کې د جولای د 28 څخه تر 30 پورې د بارانونو لامل په مختلفو پیښو کې 12 کسان مړ شوي دي. په دې کې 15 ماشومان، شپږ نارینه او یو ښځه شامل دي. د سند پی ډی ایم ای مشر ډایرکټر جنرال سلمان شاه د جولای په 30 مشالې تویل پمړو شو کسانو کې اته کسان د ترپار کړو، سلور کسانو تعلق د بدین ضلع سره دی او په بیلابیلو پیښو کې دوه کسان جوبل شوی هم دي چې تعلق د بدین ضلع سره دی.
120
ملی میټر بارش ہوئی ہے نوابشاہ میں اور دادو دیوائی پدو رزو کی پنوابشاہ کی 160 ملی میٹر باران شوی او د اویاونا تر 15 ملی میٹر باران پدادو کی شوی. په یاد سمو کی تر وسه خلکو ته سزیان نه دی اخته. خوب بدین او تر پار کر کی پدریو رزو کی 12 کسان په باران کی د کورونو نړی دو او 100 روپے خو کی وجلې شوی دی. سلمان شاہ زیاته کړی په کراچۍ حیدرآباد کې په دریو ورځو کې د بجلی کرنٹ لګیدو په پیښو کې بیا 15 کسان وجلی شوي. خدا لا نه د تایید شوي چې دغه کسان په باران کې د بجلی د کرنٹ لکه بلمړ شوي یا علت نور څه دی. بلخوا هم په بلوچستان کې روانو بارانونو خلکو ته مالی او ځاني زیان اړولې دي. د بلوچستان صوبې د پی ډی ایم ای یو مشر ډایرکټر فیصل نسیم پانیزی د جولای په 30 مشالې ډیو ته وویل رستی بارانونو لامل په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان مړ شوي او شپارس نور ټپین شوی دی.
تر اوسه پورې چې د ازمیر بوله سازلا چې د متاثر شوی دی، په هغه کې چې د پښ کسان تر اوسه پورې چې د مطلب دی وفات شوی دی، شپارس چې د په هغه کې زخمیان دي. زموږ چې د سولې چې فورسز دی، لویز دی او اف سی دا په هغه ریسکیو او پر ریلیف کې چې د پی ډی ایم سره کار کوي. مطلب لاست ټایم کوډ فلټ راغلی په هغه کې چې 32 ډیسټریکټس یو ډیر متاثر شوی. کم کم پوینټس په روښه کال چې هغه سټک سی وی یا هغه څه مطلب او نقصانات سوی دا غسلما خمش ول ای وی مشینری او زمش ریسکیو سٹاف ای وی د ایمبولانسز او هغه مشدی د وخت لا ډیپیوټ کړی دي.
د نموړی په وینا د بلوچستان په اواران سیمو کې د باران ناس سیمه کې خړ او بوزیاتی شوی او د پاټک او بسمه کلی تنزدې حفاظتي بندونو د نړیدو یره ده. فیصل نسیم پانیزی په وینا چې دوی د یاد کلی نه خلق خوندي ځانو ته استولی دي او د بارانونو بو د پاټک بسمه کلی د خلکو کورونو دکانونه او هوټل هم نړولې دي. په پاکستان کې د قدرتي افتونو د نظم وفاقي صوبایي ادارو په وینا لتیرو دریو ورځو راهسي د بارانونو له امله نه کسان په خیبر پختونخوا کې وجلې شوې دي. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم ملي ادارې د جولای په 30 په ټویټر یو خبرداري هم خپور کړي چې په کې ویلي چې په راتلونکو دوه نه دریو ورځو کې به په ټول هیواد کې نور تیز بارانونه کیږي. د یادي ادارې په وینا د بلوچستان په قلات، خوزدار، لزبیلا، اواران، کیچ، گوادر، سیبی، ژوب، شیرانی، موساخیل، زیارت، کوئٹہ، چمن، قلعہ عبداللہ او قلعہ سیف اللہ کی بعد تیز بادونو سرا باران وی. هم دا ډول بیا د خیبر پختونخوا په چترال، دیر سواد، شنګله، مانسرا، ایبټ آباد، پیښور، مردان، سوابی، لکی مروت، بنو، ڈی آئی خان، کرک او وزیرستان کې هم تیز بارانونه شتون لري. د انډیا مې په وینا چې د خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان او پاکستان د کنټرول لاندې کشمیر کې بیا په ځین ځنو کې د غرونو خویدو او د ځمکې خویدو یره ده او د جنوبی پنجاب او بلوچستان په غرنیزه سیمو کې هم د غرونو د خویدو خطر شته. د یادې ادارې په وینا چې په ورته وخت کې د خیبر پختونخوا په سندونو کې د اوبو زیاتېدو او په خورو سیمو کې د سیلابونو خطر هم شتون لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان د نورو برخو په سیر په بلوچستان کې هم د بارانونو لړۍ دوام لري. د بارانونو له وجې نه یوازې مالی او زیانونه او ځاني زیانونه شوي دي، بلکې د سند او پنجاب ترمنځ لوی لارې هم تړل شوي دي. حکومت بیا ویلي چې له متاثره کورنیو سره د مرستو چارې پیل کړې دي. هلته د سړکونو بندېدو پر ضد په لورلۍ کې سیاسي جماعتونو او ترانسپورټرانو د جولای په 20مه د احتجاج په توګه د پیاجام اړتال کولو اعلان کړی دی. په دې اړه تفصیل د یوب ترین په ریپورت کې اورو.
د جولای په 15مه نیټه د پی ڈی ایم ای بلوچستان د څانګې مرستیال مشر فیصل نصیر په کوټه کې و مشال ریډیو ته وویل چې د پشکال د بارانو څخه په اغیزمنو سیمو کې لکه لسبیلا، بسیما، جلمکسی او تل کې د مرستو کار په چټکی سره روان دی.
څنګه چې مشته د مټ ډپارټمنټ ایڈوایزری مسول سلام مشوردر چې د ډیپټی کمشنر و چې څونی چې مت کمشنر زوی ته مش واسطه والا او په هغه کې سپیشلی تور په داشه بل منشن کړی و څونی چې پچنه پوینټس پاغابانی چدی 144 لګی کم چې الله ته وبته ریږي پاغابانی چدی لیویس فورس یا دویم څونی چې پولیس فورس هغه دی ولاړی اکثر اڅا چې دی د ازمیر نوجوان طبقه چې دا په داله کوي یو چیرې چې وبته ریږي دوی په جذبات کې راسي دا موټر دوی په کین وخت کې دا غصب ډیر زیات اڅا ابل وارم دغه سیسي په یو گاډي کې چې شپږ ځوانان چې دی هغه کې چې شي سیوی پلان پتا یې چې دی مش دا واره چې دی د درې درې سو فیملی سامان هر ډیسټریکټ ته ورستول دی.
بل بل ته د صبح اعلی وزیر میر قدوس بزنجو د سیلاب د وزیر د مخنیوي په خاطر و چار واکو ته هر وخت د چمتو پاته کېدو امر کړی دی. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې تیر کال هم د جولای او د اگست په میاشت کې په بلوچستان کې د پشکال د بارانو څخه په لویه کچه ځاني او مالی زیان اوښتی وو. که څه هم د حکومت په خبره چې تیر کال په جولای کې د پشکال د بارانو څخه د غزمنو خلکو سره په لویه کچه کومکونه کړي دي، لکن و کوټ ته چیرمه په درختو زرغون غرنی او د سیلګری سیمه انا وړک زیاتره اوسیدونکو او کروندګر بیا وایي چې د سیلابو څخه چکم و کروندو او سړکانو ته زیان رسیدلی وو هغه تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی.
عزیز الله د وړک اوسیدونکو هم دلته یو اته ونه میاشت مخکې سیلاب رالی چې هغه دانی نقشه بالکل بدله کړه. انا نه کله یو مسالې سانې د جوړ کی دلته نه روډ پاته سو نه باغ پاته سو نه شی پاته سو او اوس مزید لوی تاوان دغه دی چې دلته د باغونو چکم دی په مقامی زبان کې ډنګر ورتوی د ډنګې نظر کما چې وبرالي نو تراغه ډبل تاوان کوي. دریم روډ نه دی پاته د مریض په وډلو کې ډیره دي شواري پکار دادي چې ګورمنټ ته دی نوټس راځي.
زه عبد الخالد د وړو کوسیدون کوم کلیم ملک شیر محمد غا اصل کې زه چې ډیپټی زما تقریبا مخکې و پراته بجې تلم وس پرو بجې زما روډ مشکلات د روډ خرابېدو له وجې چې زما دغه حال دی چې پوسټ په ملازم يم د نورو غریبانو د نورو ګاډیانو والا او د موټرسایکلانو والا د دوغو په بیا څه حالي. اصلي مسله زموږ د روډ د چې روډ خراب دی موږ یو شیم نه دي سم مشته حکومت بالکل توجه نه راکې دی انجوز یو څه سامان ممان شیان میان رااله لیکن هغه په انصاف باندې نه سو.
لیکن پی ڈی ایم ای په وار وار نه وځي په انوړ کې د خلکو سره د مرستو خبره تکرار کړې ده، بلکې د فیصل نصیر په خبره چې تیر کال د پشکال د بارانو څخه په ډیرو اغیزمنو سیمو کې اوس هم د پرمختیا کارونه روان دي. هلته د پشکال د بارانو څخه نه هیوازي په پورت منډرو کې د غره ډبرې پر سړک رایل سوي دي، بلکې د کچي د بولان په سیمه کې پنجره پول یو ځل بیا د رود اوبو وړی دي چې له امله د کوټ څخه د سکر د لارې د سند صوبې سره تړاو شلېدلی دي. دا ډول و کراچي ته چیرمه د بلوچستان په هب نه دی کې یو ځل بیا د سیلاب اوبه راغلي چې له امله لسبیلا هب او کراچي ترمنځ لوی سړک نن درېیمه ورځ هم بند پاته وو، ځکه چې پر یاد سړک تیر کال هم په نن ورځ د هب نه دی پل سیلابي اوبه وړی وو. خو د یو کال د تیرېدو برسېره پر یاد پل باندې د یوې خښتکار هم نه دی سوی. دا ډول د پورټ منډرو په غره کې د ډبرو د راشکېدو له امله د بلوچستان او پنجاب ترمنځ لوی سړک هم د تیرو درو ورځو راهیسې بند پاته دی چې له امله نه یوازې د سړک دواړو غاړو ته په شیانو بار په سلګونو لاریانې او بسان درېدلې دي، بلکې په لویه کچه مسافران هم د مشکلاتو سره مخ شوي دي. په دې ترڅ کې د جولای په 24مه نیټه په لورلای کې د سیاسي او قبایلي مشرانو ترڅنګ زمیندارانو او ترانسپورټرانو یو غونډه شوې ده، په کوم کې چې پریکړه کړې ده چې د جولای په 20مه نیټه به په لورلای کې پیجام اړتال کې او دوی به د کوټې ډیره غازی خان لوی سړک د احتجاج په توګه بند کړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
په مومندو کې یو جرګې ویلي دي چې حکومت ورسره د بجلی، سړکونو، اوبو او نورو سهولتونو لړ کې ژمنې پوره کړې. دوی ویلي حکومت ورسره د آبادۍ د مومندو بند جوړېدو پر مهال کړې وې، خو لا یې هم نه دي پوره کړې. دې لړ کې د اتوار په ورځ یوه جرګه هم شوې ده. بل خوا د مومندو انتظامیې ویلي چې د پسمکو د خلکو ترمنځ لانجې دي او هغه چې ختمې شي نو دوی به ورته د قانون له مخې ټولې پیسې ورکړي. نور تفصیل د شانواز ترکزي پر رپورٹ کې اورو.
د مومندو جرګې غوښتلې د مومندم ته جوړونه وړاندې دي د دوی سره شوی وادي باید پوره کړی شي. مومندم ماده په 2019 کې د مای په میاش کې کار شروع شو چې د ډیم د پر د مومندو د ولست سره بیا بیا جرګې هم شوي. ولست ول شو دوی ته نوکریاں او نور رقم سہولتونه ورکړل کیږي. د کوزه مومندو نه تیر د صوبې سیملې غړي نثار مومند په کور کې د اتوار پوره شوی د جرګې کې د امبار عثمان خیل یو ځوان مقصود خان چې په خپل په سیالکوټ پنجاب کې مزدوري کوي هم شامل وو.
مو خو چې کنی دا ډیر سخته پیدا دی د ځوانان چې کوم دی براکور ته شي د مزدورو له بخلاص شي بې دي کې 80% خاور چې کوم د زمند عثمان خيلو ده خو زما ته کې غت څوکیدار نو کری چې کوم دا غیم پکې ماته نشته لکار لګټې مړل زغواړم چې ز خپل کور کې هم خپل بچو ته ز درم خپل مور فلر ته زاجر ما بوته مون په مزدورو کې په میاشو بهاري مونږ اختر ونینو
کله ورغلی درخواست ورکړ چې مال پکې نوکری راکړي
بار بار درخواستونه مور کړی دي یو ځمانه نور ځوانان ور کړی دي.
هغه وخت دغه بند جوړیده د وابډي محکمې چارواکو او بیا دغه بند پروجیکټ مشرانو مشاد ریډیو ته ویلو ځای خلکو ته نوکری ورکېږي. دغه تبه د وابډي محکمې لخوا د کومشتري انتظامیه په مرسته سرکونه صفه او د بجلی سہولتونه او تعلیمي ادارې هم جوړیږي. خو د ولس په خبره دغه تل هم کوم سہولت نشته. د پندیاله یو سپینګری اسلام اجي هم مشاد ریډیو سره خبرې کړې.
اته اکل ازمکا اوار د سیم په غاج پاغه کې لسی کل ازمکا ازما خپل ذاتی دا کاروند ازمکا وا زما په کورم اغه ازمکا مرانه نیولې دا یو روپۍ را لنه دا راکړي په دغه څلور زره اکل کې چې موږ تقریبا چې 3.4 کروڑ روپۍ موږ ترا کړې دي خو په څنر خیرا کړې نرخ څه کم دی په 1.5 لک روپۍ جیرب نرخ ځان ته پخپل لګولې.
د مومندم د پاره د محمدو د پندیالي امبار پلانګر او د باجوړ د عثمان خیل زیات ځمکې خستل شوی. هغه وخت دغه ډیم جوړید ویل شو د دینه بده پندیالي او پلانګر د ولس مکو ته د اوبو دوه نهرونه تیریږي چې د دوی کروندې به ورسره آباد شي. د پندیالي اړخته تیریدونکو نیر باندې د جوړونې کارونه ولاړ دي او دا ځکه چې دغه تل په ځمکو د مټه مغول خیلو د 400 او د محمدو د برن خیلو د قبيلو د ملکیت لنجر روانه ده. تیر وختونه کې د محمدونه تیر د قامې سیملې غړي ساجد مومند مشاد رډو ته ویلو دوی به کوشش کوي چې د دانشکول او غنداو په نوم سیمو ته هم د اوبو یو نر ترتیب کې خو دغه له هم نه دی شوی. د سنټ د پوخانی غړي حافظ رشید احمد سره مشاد رډو خبرې کړي نو هغه مشاد رډو ته ویلي چې د مقامی روزګارونو د نه ملويدو جوجي ځوانان په نورو خارونو کې مزدور ته مجبور دي.
اوس هم زمنګ خلک چې دي هغه په ګجران والے کې په ګجرات کې او په هغه جیلم کې په یو ځای بل کې سپلای پالش کې غریبانان مزدوري کوي. د زمنګ په علاقه کې دوه ډیمونه دي، یو ورسک ډیم دی یو مومن ډیم دی. دا زمنګ د قوم بدقسمتي ده. موږ د پاکستان نه دا مطالبه کوو چې د خدای لپاره مومن کې دا څه خاص شته دینه سلګه غونټز مکه وا اغه رانه تاسو په ډیم باندې ونیواله نور چې کوم ځبکی په هغه باندې جګړې دي خلکو سره خصوصي هیګړي کې موږ سره خصوصي زیاتې کې موږ دې غونډنه کوو.
د جرګې ته د صوبې سیملې په خوانی غړي نثار مومن هم خبرې کړې. هغه ویلي اول باید دا معلومه شي د مومن د حدود تل کوم ځای پورې دي. دوی دوی ورسره متنازع دي هات یا لنجمن کلی په هڅ ډول نه مني او دغه کلو په محمدو کې د شامل ورو د پاره عدالت ته همزي
بلدا چې کوم نیرونه تیري نو امدا او چې دا زمونږ نه دي د ریوی نیو ریکارډ خبره کوي نو موږ ته ډېری مسلې را پیښې دي. دغه چې موږ په پلاغار کې دا مسله را داسې دي خو مسله بلدا چې تاسو دی یادې تاسو وینئ په دغه کې دا خبره را لشه موږ پوله نه پریرو حالانکه پوله نه پرې خودل ډېر ښه کار نه دي زو ته ښه کار نشم بلې خو له لهذا تاسو دغه خلکو نه دغه اګریمنت اغستې شي چې دغه د محمدو انتظامی او سره اګریمنت کړی چې پوله بداغي بندي چې ترسو د مسلې حل نه راوته.
د لنجمن کولو د حدونو یا بیا د ډیم نه د جوړیدونکو نهر د ځمکه د ملکیت په حواله د محمدو اډیشنل ډیپټی کمشنر او د مومن ډیم د پروجیکټ د محمدو انتظامی مشر قیصر خان مشال ریډو ته ویلي توی هم لګیا دي چې د ځمکو تنازع د جرګې د لارې هوار کې هر کله چې د ځمکو یا د قبيلو ترمنځ لنجي هوار شي خلکو ته به پیسې ورکي. نوموړي وویل هر وخت په ډیم کې چې د مزدورانو یا ټیکنیکل عملی ضرورت پیښ شوه دوی اخبار کې اشتهارونه جاری کړي بیا هر څوک کولای شي چې نوکری ته درخواست ورکړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
نن د خبر سلې په باړه کې د سولې په نامه لاریون شوې ده. د باړې اوسیدونکي وایي چې په تیره سموده کې الته امنیتي وسه یو واري بیا خراب شوې چې لوجې د سیمې خلک اندېښنې لري. د لاریون ګډونوالو له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. زموږ همکار فرهاد شینواری په دې اړه د لاریون یو ګډونوال او د جماعت اسلامي ګوند غړي سلطان اکبر افریدي سره خبرې کړې دي او لاغه د لاریون په اړه پوښتنې کړې دي.
سلطان اکبر افریدی جماعت اسلامی خیبر ضلع جنرل سیکرٹری اور سیاسی اتحاد حصہ ڈیر مدینہ دے پہلوکا قیدا سی جمع جڑی ضرورت محسوس ہے دو چاغا جمہوری آئینی حقوق دے دائرو پہ ننوی لہٰذا نن پنجوشتما نیٹا بندے دے جولائی دا مارچ دے دے باڑے نا ترتیرا میدان پوری وی دا سی او دل تمونگ خلق تا اپیل کړه او بالکل خلق خپل پور جوش دی او ډیر زیات په جذبه کې دی. هر کورنا دوا او درې کسان وتی نو دای مونږ امید دی چې ان شاء الله تر 5000 کسان به چری په دا مارچ کې وي او التا جلسه چې رو په میدان باغ کې التا ان شاء الله 15-20000 کسان در جمع کیږي.
لګ کوم قسم خلق لم دعوت ور کړه په خوانی پارلیمنٹیرین لا سیاسی جماعتوں لا کڅنګا
مو خدلتا چری مقامی مارچ کو ضلع دیننا کم خیبر ضلع چرو دیننا چکم سابقہ پارلیمنٹیرین دی قائدین دی سیاسی جماعتوں مشران دی ویسا ورکران دی عام ولس خلق دی تاجران دی طالب علمان دی علماء کرام دی اساتذہ کرام دی څومره دغه معاشرے وګړي چری یو ټول تم دعوت ورکړی دغه ضلع دیننا چکم اوسیدونکو خلک دی.
امن امان صورتحال دومره خراب دی مطلب ټول قومونه مراجم کړل څومره مسله جوړه شوی په ورستو کې
یقینا چې دا تیر وخت کې کوم وکتل د یوځوی د امن خبره نه بلکې په هر ځای کې بیا بدامنی وی او هر قوم او هر یو ولس چې دغه متاثر کیږي خزه او نرته متاثر کیږي نو موږ په دا وجه باندې اپیل ټول خلکو ته کړی او هر قوم تم کړی دی او دا صرف د یوې قوم او قبیلې مسله نه ده بلکې دا د ټولې خیبر پښتونخوا مسله ده. نو موږ به کوشش کوو چې دلته د خپل علاقې نه د خلک جمع کو دغه ته حرکت او جوش جذبه ورکو او بیا پټول پښتونخوا کې دا شی روان کو اسلام آباد ته ورسېګو.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان پر اول پنڈے اډیاله جیل کې د بشري حقوقو زندانی فعال او سیډونکو دریس خټک وکیل وای ګمان نه کوي چې په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو سید مقدمو چلولو په اړه به د سپریم کورټ کومه ممکنه فیصله د دریس خټک په قضیه سم مثبت اغیز وکړي. د پاکستان سپریم کورټ شپږ کسیزه بنچ په پوځي عدالتونو کې د عامو خلکو د مقدمو جاج اخلي. دریس خټک ته پوځي عدالت د جاسوسۍ په تور 14 کاله قید اورولې ده خو هغه او کورنۍ دا تورونه ردوي. پدېړه تفصیل د عبدالحی کاکړ پر ریپورت کې ورو
تر هغه ورسته چې د تریک انصاف مشر عمران خان او د پنجاب های کورټ په خوانی مشر جسټس جواد اس خواجه د درخواستونو پر اساس د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مچري د پاکستان سپریم کورټ شپږ کسیزه بنچ د ولسی وګړو ضد په پوځي عدالتونو کې د مقدمه قانوني جاج اخلي. د اوریدونکو د هغو ولسی وګړو کورنۍ خوشبینه کړي چې واره مخه ورته پوځي عدالتونو سزاګانې اورولې دي. په دې کې هغه نه وشت کسان هم دي چې ورته د عمران خان په حکومت کې پوځي عدالتونو سزاګانې ورکړې وي چې پکې یو هم د بشري حقوقو فعال او څېړونکي ادریس خټک دی. داغه وکیل د جولای پر 14 مشالې دی ټول کفارز کرا سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو ضد مقدمه چلولو اقدام ناقانونه ګرځوي نو هم د په ګمان چې دا به ادریس خټک یا د پوځي عدالتونو لخوا سزا سو نور او 28 کسانو ته کومه ګټه ونه رسوي.
دب هغه وخت کېږي چې کله سپریم کورټ دا فیصله وکړي چې د ولسی خلکو په پوځي عدالتونو کې مقدمه د نه چلېدو په اړه زمنګ دا فیصله اوس یو اصول وګرځېدو. خو چې کله عدالت د خپل حقوقو کسانو لپاره انصاف کوي نو په خپل فیصله کې دا هم ولیکي چې پردی پریکړه به عمل لنن څخه کیږي نو پردی څوک اعتراض کولی شي خو بس یو جمله لیکل دي او اوس به هم داسې کیږي که د سپریم کورټ بینچ د بنیادی انساني حقوقو حمایتین وې نو دوی به ویلی وو چې د نه هیڅ کسانو چې پکې دریو ته د مرګ سزا اوریدل شوی مقدمه راغلی ده له دوی سره دا مقدمه پرته ده او بندیال سه په 2015 کال کې اوریدل هم ده او بیرته های کورټ ته لیږل و خو بیا یې و پښتنه نه ده کړی چې هغه مقدمه څنګه شو
اور واپس بیا یې کی دوباره لګای نه اور پوښتنه به نه نیچه کې نیچه کیا بنا
خو د لاهور های کورټ د وکیلانو اتحادیه مشر عابد ساقی بیا وای چې کچرتا سپریم کورټ په پوجا عدالتونو کې پر ولسی خلکو د مقدمو اقدام غیر قانوني وګرځوي نو د دې به ادریس خټک او نورو ته هم ګټه ورسېږي. ادریس خټک کا میټر
هو ابھی پینڈنگ تو ہے نا ایشو اس کا.
د ادریس خټک اپیل دا وخت په پوجي عدالت کې پروت دی نو چې کوم کې سنا لا پرته دي او چې کله ولسی عدالتونو تراسي نو زه تم کوم چې لدی څخه به ټول مظلومان ګټه واخلي. نو کچیری سپریم کورٹ فیصله کوي چې ولسی وګړي باندې په پوځي عدالتونو کې مقدمه نسی چلی دی نو بیا به یې اغیز پر ټول خلکو وي
ته پھر ته اس کا افیکٹ سب پہ ہوگا.
د ادریس خټک کورنۍ وایي هغه په 2019 کال کې لادرکه سوی وو چې تر یو کال پورې هیڅ معلومات نه ول خو د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو پر لپسې فشارونو او عدالت ته د هغه د کورنۍ ترتګرسته دفاع وزارت ومنله چې نوموړی د فوجي استخباراتو ملټري انټيليجنس سره د جاسوسي په تور بندي دی. د هغه تور دی چې ادریس خټک د وکیل او کورنۍ په بیا بیا ردوي ورسته د 2020 کال په دسمبر کې د پاکستان یو فوجي عدالت ادریس خټک ته د ریاستي رازونو د ساتنې او جاسوسي مخنیوي قانون لمخي د 14 کالو د قید سزا واوروله خو هغه د پریکړه چیلنج کړ ځکه چې د هغه وکیل انعام رحیم وایي پوځي عدالتونه پر یو ملکی وګړي د پوځي قوانینو د عملي کولو اختیار نه لري خو تر دې وروسته د ادریس خټک وکیلانو د مقدمه په پوځي عدالت کې بیا چیلنج کړه خو انعام رحیم داوا کوي چې د لاهور های کورټ د حکم باوجود هم پوځي عدالت پر اپیل یو ځل اوریدنه کړې ده.
ډېر سال کسټډي مې راکې ان کا خفیہ ٹرائل کر دیا گیا
تر یو نیم کال پوری پر حراست کے تساتل ورست پر ادریس خٹک خفیہ مقدمہ وچلول شو او قانون دادے چکل خفیہ عدالتی کاروائی بش پڑشی نو دا حقی پر زد اپیل دائری گی من اپیل دائر کن ایو اوریدن وشو خو بیا تر یو کال پوری وزند وشو او بیا من های کورٹ تا ویل چی یو کال وشو خو اپیل نا اوریدن کی گی جج سیب دا اوریدن حکم وکڑا و لدی ورست پر پوزی عدالت کے دا اپیل اوریدن پیل شو مونږ ته یې د کیس ریکارډ را نه کړ او ما ورته وویل چې تر څو ریکارډ را نه کړې نو څنګه جرح وکړم نو دوی د ریکارډ را کولو حکم وکړ او بیا د لږ وخت لپاره ریکارډ را ښکاره کړل شو او راته وویل شو چې مونږ به تاسو را غواړو خو تر نن پورې یې نه د ریکارډ لپاره وربللې یو او نه هم اوریدل شوې ده.
د پاکستان فوج د ادریس خټک د قضیې په اړه په رسمي توګه لڅ ویلو ډډه کړې ده او مشال ایډو چې کله په 2022 کال نومبر میاشت کې د ادریس خټک د قضیه په اړه د پاکستان د دفاع وزارت سره رابطه وکړه نو هغه ویل چې پروانو عدالتي مقدمو تفسیری نه کوي. ادریس خټک د بشری حقوقو په اړه د چیرونو ترڅنګ په سیاست کې هم فعاله پاتې شوی دی. د بخښنې له نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل سره په افغانستان قبایلی سمو او بلوچستان کې د چیرونکو په توګه کار کړی دی. د سازمان د ادریس خټک د خوشی کولو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. سازمان په دې اړه څو ځلې د پاکستان حکومت ته خطونه استولي. د دې ترڅنګ د پاکستان او نړۍ د بشري حقوقو نورو سازمانونو او ملګرو ملتونو هم د هغه د خوشی کولو غوښتنه کړې دي. خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
طالبانو د 2020 کال په اگست کې پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ لپیل سره سم له شپږم ټولګیو پورته د جنو پر وړاندې د
دا مشال ریڈیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب پانو کتونکو السلام علیکم او ستړي مشه ملیحه میرزا د ما په سر به خبرونه کې مو هر کلی کوم نن را سره په خبرونه کې ورانګا لونه ملمنه ده ورانګا د بشري حقوقو فعال او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخه ده ورانګا د پښتنو خزو د سیاسي ټولنیز او اقتصادي غورزنګ د واک تحریک غړي هم ده نن په خبرونه کې د ملمنه کار ژوند او هلو زلو ته کتنه کو تاسو هم را پخ پرونه کې برخه واخلې کوله ملمنې نه پښتنې لرین او را سره شریک کړي اول لزان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د اسکایپ ته ولیکې چې داسي د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې دی 00202102005 00202102005 00202102005 00305 د واتس اپ شمیره هم لرو 00202205 00201 00 او د اسکایپ پته مو د مشال ریډیو چې داسي لیکو MASHAALRADIO سروې خبرونه کې مو خراغلاس ملیحا میرزا دیمه د دې خبرونه قربانا نن مونږ سره زمونږه میلمنه ده د اسکایپ لاري را سره ملګری شوې ده ورانګا لونې چې د تعریف د تعارف او د تعریف محتاج نه ده سلامونه ورانګا جانی
وعلیکم سلام ملیا په خیر تاسو ته تاسو کتونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامونه
وعلیکم السلام ډیره مننه ورانګا جانې چې تاسو نن موږ سره په خبرونه کې ساخلې او اوریدونکو کتونکو ته به وایو چې موږ ډیر مهنت وکړو ورانګا زموږ په لاس نه راتلا اخر کار موږ له وخت راکو نو موږ ډیر شکر گزار یو
خیر اوسې مننه بس دا خو ستا همت وو چې زه دراورم کړې
خو موږ پوېږو زموږ اکثر خويندې مېلمنې ډېرې مصروفه ژوند لري نو پای موږ پوېږو نو بیا هم مننه د نیم ساعت خبرونه موږ ستاسو ژوند او کار ته ځانګړې کړې ده په دې به تاسو نه تاسو نه کوو اوریدونکو او کتونکو بم پکې برخه اخلي نو هغه هم کولی شي چې موږ ته خپل سوالونه چې دي پوښتنه هغه راته په دې فیسبوک باندې پریږدي او یا راته ټلیفون وکړي نو اول به شروعاتو کوو ورانګا جانې ستاسو نه چې ورانګا لورې څوک ته د کومې سیمې سره تعلق ساتي او تعلیم تاسو چرته حاصل کو
د خو نو هغه په چم ولاد مچلس ته کړې مو د هر ځای ز څو ایم چې ورانګا خوانګا دا ز موږ وخت مطلب پیدا شوی او لوي شوی پسنځاوي کې ځلا زیارت جنوبی پښتونخوا کې سبق مون تر لسمال ته ویلې دی بیا د مختز د پرو د پارا کوټی شار تر اغلو ا انته مو سبق وې نو لدې ځای مو بیا سیاسي او هلي زری چې کم دی مل دې ځای شروع کړ
ساسو هلي زلي خو ماشا الله ډیر اوج ته رسیدې او په ډېر غټ پلیټ فارم باندې تاسو د انساني حقوقو خبره کوي د خزو د حقوقو خبره کوي د بشري حقوقو خبره کوي نو ورانګې جان تاسو د سفر په دې باندې به تاسو کو سو کال شو او دا سفر د کیسه خواګه ستراخه هغه ټول راته بیان کې څنګه دې تاسو د سفر او څنګه تاسو وه سوال شو چې تاسو د سروزه د پښتنو لپاره आवाज پورته کې د خزو لپاره आवाज پورته تکه په یو داسې سیمه کې چې جنکه اکثرا د تعلیم نه هم محروم دي
مليها زه ته دواړې د پښتونخوا وطن بچي یو دلته پاتې سوي یو دلته پیدا سوي یو حالات موږ ته معلوم دي چې پښتونخوا وطن کې څنګه حالات ته یو دا هم معلومه د ښکارا خبره ده چې د چا لخوا د جنت وطن و اور ته چول سوي دي نو د هلو زلو دا سفر چې شروع کړي دا چونکه موږ عام کامون لکام یا پرمختللو هیوادونو تعلق لرونه چې سفر به مو د خوشي یا به د خواهشاتو مطابق سفر کوو موږ دلته د زورورو لخوا په یو ډیر تریخ سفر راغلی دی. زموږ په وطن یو تریخ حالات د جنگ یو حالات راغلی دی د زورورو لخوا. دلته څلور کونجه خلک موږ ته ناستې موږ ته کوي چې څوک کم سر راپورته کړي دغه سر ورکوټي. نو دغه حالاتو دا واقعیات چې کله ستا پر وطن چې ګر سره د تعلیم یا دغه خبرو کو په 1921 کې اول ملکه سوریا سکول شروع کړی و. خو له بده مرغه حالات دا رنګ راغلي دي. حالات په داسې یو پړاو راننوتل چې خلک زموږ وطن ته په دې مخه راننوتل چې د ښځو پر تعلیم به بندیز لګوي، ټولنیز ژوند به ورخراب و، سوشل سټرکچر به ورخراب و د پښتنو، تر څو چې دوی دا یو اتفاق لري، یو اتحاد لري، یا د دوی چې کوم شتمن وطن دی دا د دوی په واک پاتې نشي. نو هغه حالات هغه د واقعیات چې کوم را لکه زورورو چې په دې وطن باندې زور وکړي، دې وطن باندې حالات را خراب کړل، نو هغه ټول شیان و چې انسانان یا دلته که سړي دي که ښځې دي و دې ته وهڅوي چې د دې مخه ونیسي چې زما وطن دی تر ټول له مخه آئین ما وطن جوړ کړی دی، سکولونه ما راوړي دي، بل ما کړی دی، د ښځو حقوقو خبره له دې ځایه شروع شوې ده. خو دلته چې بیا راځي خلک یو یو په دروغزن پړاو کې موږ چوي پردي کلتورونه په موږ رانه نه باسي، نو هغه د پاره د هغه د مخنیوي د پاره بیا دا سفر ډیرو خلکو په وار وار باندې شروع کړی دی. د زموږ سفر هم د هغو لوړو سفرونو یو تسلسل وي چې په دې تسلسل موږ ورګډ شولو. د دې سفر وخت خو بلا زه څه وایم چې څومره سوی دی، خو چې څومره موږ پوه سوي یو یا رالو لږ په کلي کې وو یا مو عمر کې شنای وو، هغه ټیم سم یو شای لیدل یو شای مو کاته. بیا په کور کې داسې حالات وو، کور کدارمان خبر وو، خو هغه له سیاسي حالات سره ولد وو، سیاست یې کاوه. بیا په کور کې سیاسي خبرې سیاسي کیسې کولې یا د وطن حالات به بیانول. نو دغه شیان وای چې موږ یې له دې سره کنیکټ کوو، بیا له دې سره دې کې موږ خپل خواهشات یا د ژوند د تیرولو چې کوم عام ضرورتونه وو هغه چې مو کته هغه نه وو پوره، دا هر څه د بل په لاسو. نو دې ټولو شیانو دې ته وهڅولو چې سیاسي هلې ځلې شروع کړو، بیا په سیاست کې د کام خبره وکړو، د نیشنلیزم د پښتون نیشنلیزم خبره وکړو. بیا د پښتون نیشنلیزم چونکې ته یو کام خبره کوي، په هغه کام کې ښځه چې کومه ده د نیمه برخه ده، بیا د هغه نیمه برخه چې دا به زموږ رواج نه و چې دا نیمه برخه موږ په خپلو اصولو په خپلو مرکو په خپلو جرګو نه کو راګړي، خو زه به بیا وایم چې دا یو پردي شیان و چې موږ رانه نه وتل. زموږ نیمه برخه چې ده دا یې له کار او له روزګاره وایستل، داسې ویبسایټ ته کښېنول، نو د هغو خبره چې کومه وه دا بیا کول ضروري شو. نو د حالات داسې و چې موږ یې دې ته وهڅولو چې هم د کام خبرو کو هم د پښتون کوشن راپورته کو او هم د شوزو چونکی د کام خبره کې بازار وخت وایم چې شزه د دې برخه د نو د شزي خبر بم پکې راځي.
ورنګجانی څنګه چې تاسو وایي چې تاسو د پښتنو د حقونو خبرې لپاره اواز پورته کولو لپاره په هغه مبارزه کې شامل شوئ چې تاسو د کورنۍ غړي هم پکې شامل وو او د سي غیر چاپیره نور داسې ډیر کسانو چې یې پکې شامل وو. زه به دا تاسو کوم سیاست او هغه هر څه یو طرف ته پریږده، د خزه په دغه سیمه کې هغه سیاسي حق ته کټولنیز حق ته ک معاشرتی دي هر حق ته لپاره په دغه سیمه کې ک زرا او زی आवाज پورته کین، نو دغه سفر څنګه دی د یوې خزه لپاره د خزه په صفت دغه آسان وساسو لپاره تاسو راوځه په جلسه کې خبره کوي د دومره سړو په منځ کې خبره کوي، نو آیا د تاسو لپاره آسان وو او کنه؟
تاسو ته یو هر قدم چې اول واره اخستل کیږي هغه آسان کار نه وي، دا خامخا سخت وي، مشکلات هم په مخ راځي. بیا د یو داسې سکیورټي چې له یو داسې ریاست ته مخامخ ولاړې چې هر شای بخیر رانیولې دی او ستا یو هر مومنټ باندې د نظر وي، هیڅ مونږ نه پرېږدي. نو په دې کې سفر آسان نه دی. بیا د زموږ سوسایټي یا د زموږ ټولنه چې کوم د پردوی خلکو زبر د خپل ورته وایم یا نه، خو پردي شیان چې په کوم په موږ انجکټ شوي دي، پردي د کلتورونو حصے یا نور یا نور، نو هغه چې کوم د دې خلکو ذهنونه جوړ شوی دی چې شزه به د باندې نه راوځي، شزه په سیاست پریږده سبق بنویای، د سړو میاست خورا وتل ډیر لوی خبره ده. دا ټول چیلنجز ته د دې سره تیرجه او دا ټول چې کوم زولنی دوی پښو ته اچولي دي شزه ته هغه پریته، نو دا اسانه خبره نه ده. دا سخت کار وی چې ته د دومره لوی ټولنې په مخالفت زی او راځي د حق خبره کوي، د شوزو د حقوقو خبره کوي، د کام خبره کوي. نو دا وکیل تریخ سفر او سخت لار وه، خو د دې لارې اول وار ګام اخیستل چې کوم دا ضروری و. اول ګام چې واخیستل سي بیا شاته لارې تاپسې جوړېږي، شاته سفرونه چې کوم دي دا اسانه کېږي. نو دا اول قدم اخیستل ضروری و. نو هغه قدمونه موږ واخیستل، که څه هم ګران سفر و، اسانه نه و، خو په دې کې موږ قربانۍ ورکړې، سرونه وبایلل شول، هر څه وسو، خو دا سفر هم ضروری و. او هم په دې کې چې کوم وي دا د دې وطن اړتیا هم و چې موږ دا قدمونه واخلو او خلکو ته دنیا ته دا ور وښایو چې تاسو چې کومه سیره د پښتانه دنیا ته وړاندې کړې ده، دا داسې نه ده. دا سهره هم موږ لرو، خو له بده مرغه زورور دومره په وطن راغلي دي چې موږ یې دې ته پرېښي نو یې ولي چې زموږ په وطن د فاتا او د جنازو کمبلې راټولې سوي نه دي. نو دا سفر که څه هم ګران و، خو خوندور و. خوندور په دې و چې ته د ځان د پاره قدم نه اخلې، ته د خلکو د پاره اجتماعي خبره کوي. نو اجتماعي چې کله خبره وي نو بیا هغه سفر که تریخ او دروند مې خو خوندور وي.
صحیح. او ډنګ جان دلته باید یو یادونه وکړو، چونکې تاسو د ریاست خبره وکړه، د پښتنو د حقونو خبره وکړه، نو موږ سره د ریاست څوک استازی نشته. نو دا به وایو اوریدونکو ته، دا زموږ لپاره ضروری دی چې دا یو خبره بیلنس لاړه شي او د چا یو طرفداری ونشي. نو تاسو وایئ چې تور پورې که چې ریاست یا ریاستي ادارې چې دي، نو هغوی له طرفه تاسو ته مشکلات دي، خو بیا چې کوم ریاست ریاستي ادارې ستاسو په تحریک باندې تور پورې کوي، چې لکه تاسو اکثر چې په جلسې جلوسونو کې ستاسو غړي دي، نو هغوی د خلکو د پارولو کوشش کوي یا د ریاست خلاف ویناګانې کوي، نو هغه خو خیر یو طرف ته سیاسي خبره به نه کوو. تاسو وایئ چې دا سفر تریخ و، پای باندې به نور هم خبرې کوو. نور څه داسې چیلنجونه او مشکلات دي چې یوه ښځه مبارزه ورسره مخامخېږي؟ خو زموږ سره فکر کوو یو اوریدونکي دی، کتونکي دی، ګورو هغوی څوک دي او څه پوښتنه لري. سلامونه، ستړي مشي.
سلامونه ملیح تاته، د مشال ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم، او په خاصه توګه وړانګا لړی خو رکی ته ډیر زیات سلامونه وایم. غنی الله امین يم د ضلع بنونه.
وعلیکم السلام، ستړي مشي غنی الله امین. نور ډیره مننه چې تاسو خبرونه کی سه واخسته. څه پوښتنه لري تاسو؟
تر ټولو نه اول خو به زه دغه خبره وکړم چې وړانګ لوڼی خو رکی ته ډېر زیات داد، ډېر زیات احترامات، بلکې د هینا مخې د دې چې کوم ورور و ارمان لوڼی شهید، هغه ته ډېر زیات احترامات، ډېر زیات ستاینې، ځکه چې کچرته کې هغه نه وي نو مونږ ته کله هم داسې یوه بهادره خو رکی په لاس باندې نه راتلله. دا خو د هغه احترامات، مطلب اکرامات دي، په پښتنو باندې چې یوه خور یې دې میدان ته روستله، د دې پرورش داسې وکړو چې هغه نن د ډېرې زیات پښتنې خوندې نمائندګي کوي، د هغې غږ جوړ شوی دی، د هغې دپاره مبارزه کوي. د وړانګې خوراکي نه به زما تپوسونه وي. اول تپوس مې دغه دی چې که چېرته کې یوه زنانه، وړانګې خوراکي یوه زنانه یا یوه ښځینه یا یوه پښتنه خور دا وغواړي چې مطلب زه هم د وړانګې لوڼې په شان باندې مبارزه وکړم یا زه تعلیم حاصل کړم، خو هغه په یوه داسې اکسټریمیسټ قبیله کې تعلق ساتي چې هغه هیڅکله همدې ته اجازه نه ورکوي چې نه تاسو به داسې نه کوئ. نو هغه خزینه ته څه کول پکار دي چې هغه مطلب داسې مطلب روزي د ستاسو په شان باندې مبارزه وکړي او خپل ایجوکیشن پوره کړي. بله خبره به زه یوه د پښتون تحفظ مومنټ په اړه د دې نه وکړم چې د پښتون تحفظ مومنټ کې اول چې شروع شو نو پای کې زنانه ډېرې مطلب ماشال فعالې وي، ډېرې زیاتې وي، لکه وړانګ لوڼی شوه، سنا اعجاز شوه، هغه یوه بله نور جهان د کسنو مایدا غره هیره دا داسې افشین خټک وه، داسې ډېرې زیاتې به وي، خو اوس هغه په نظر باندې نه راځي. نو په پښتون تحفظ مومنټ کې د زنانه اوس کردار ته او پر راتلونکي وخت کې د هغې کردار ته دوی په کوم نظر باندې ګوري؟ که د دې ځوابونه راته ووي ډېره زیاته مننه به وي.
ډېره مننه غني الله امین ورو، تاسو د پښتنو څخه او تاسو د شرکت نه هم مننه کوو. ور به شو وړانګې صاحبې ته چې هغوی سوای.
غنی الله امین ته سلامونه، مننه. دا شیدا ملیا دا زنیم خبره چې په شو کې سیاست ولې سایډ ته پرېښولې، ولې چې زه سیاست کوم، سیاسي پاله ما، نو په دې کې زه سیاست سره بېلېدلی نه سو. نو دا غنی الله امین چې کومه پښتنه د هغه مطلب په پښتونخوا وطن کې دا یو ډیر لوی مسله ده چې شزي تعلیم ته نشي اجازه نه وي ورته وته نشي د یو میدان ته سیاسي میدان ته یا د حقونو غشتلو میدان ته دراوتلو لپاره خو به انسان تر یو ډیر کړاوونو را تیریږي. انسان تعلیم بلکې ډیر ضروری کار دی. باید چې نجونه او خویندې چې کومې دي دا تعلیم وکړي. ښځې باید چې په خپل ځان باندې باور ولري او په ځان کې دا جرأت پیدا کړي چې زه د خپل حق دپاره د خپل ورور یا پلار مخې ته خبره ژدلی سم چې زه دا کول غواړم او دا زما حق دی. دلته په ټولنه کې که ته پر یو خوازی یا ستا یو کار یا یا ته یو څه کول غواړې نو په دې کې صفا خبره ده. د کورنۍ مرسته چې کومه ده کورنۍ شاته درېدل چې کوم دي دا یو ضروري وي. د انسان ملا په مضبوطوي هغه بیا په ټولنه کې ښه په پراخ زړه او په لوړ سر باندې ګرځېدلی سي. نو دلته د یو خور په لحاظ باید چې ورونو ته دا وویل سي چې اوس دنیا تر سپوږمۍ هم ووتله بلې خواته ولاړه. مجلس په نورو خبرو کې کوي. موږ یا تر اوسه په دې مسله کې ګیر یو چې ښځه باید تعلیم وکړي نه وکړي, ښځه باید کار ته ولاړه سي نه سي ولاړه, باید سیاست وکړي نه وکړي. نور موږ باید چې کام سیال کو کام له جنګونو راوګورو او جنګونه او سیالۍ چې کومه ده دا په تعلیم په شعور په سیالۍ باندې سیالۍ ګټل چې کوم دي دا ټول دا شیان سره تړلي دي. نو ته چې تر څو ښځه نه کې سیاله کام نه سي سیالۍ دی نه د خان زمان کاکړ یو شیر دی وای چې ښځه ونه غړي داسې لکه ځان چې غړي زه درته هیڅ کله سړی نه وایم سیال نه وایم. نو ټولنه چې کومه دا غدارنګ ده چې سیال او سیالي چې کله ته غټي نو هغه چې دی هغه به په دغه کې بیا به ته د لارې ټولې ورته برابرې غوڼه په دا کار کوي. بلکې ښځې به په خپل په ځان باندې باور کوي چې زه کولای سم او د خبرو یا د پلار او د ورور و مخ ته خبر ژدل چې کوم دي دا توان لرل باید چې دا توان هر ښځه ولري او ځان د پرمختګ د پاره چې کوم دي هر ممکن کوشش وکړي. او داسې هم نه ده چې موږ مطلب یو څوک یو ټولنه نیمه خوا ماینس کو لکه تر اوسه دا کم چې د زمو نروا ټولنه ده په دې کې ښځه ماینس ته بیا چې کله څوک نیمه خبره کوي بیا هغه وایي چې نه سړی ماینس دی خالي ښځه. داسې نه ده, بیلنس ساتل پکار دي. په دې کې به ښځې هم وي سړی به هم وي برابر ژوند
وکړي. وړانګه جانې څنګه وبخه څنګه چې تاسو وایئ چې زه سیاسي مبارزه یم او باید چې په سیاست بالکل مونږ هم غواړو چې تاسو خبرې وکړي خو د ښځو د سیاسي شعور خبره به کیږي نو پښتنې ښځې کو وګورو نو همیشه داسې کتل کیږي که د سیاسي شعور په باره کې خبره کیږي نو داسې کمپینونه چلیږي چې د دوی هغه سیاسي پوهه زیاته شي په خپلو حقونو خبر شي. نو دا څنګه به کیږي چې ښځې دغه شانتې نورې روزي او دغه شعور پکې پیدا شي کو د سیاست په برخه کې دی که هغه د ټولنې د پرمختګ په برخه کې دی کو د خپل د حق په باره کې دی.
تاسو ته څوک چې هم پر داسې ځای باندې ناستي فیصله ساز ځای باندې په سیاسي یا دلته د بهار چې کمی ټولنې دی څوک چې د ټولنې د پرمختګ د پاره کار کوي هغه خلک به دا دا کوم چې موبلایزیشن دی د نجونو د راوتلو یا بل څه کار چې کوم دی په دې باندې به دوی سار ماښام کار کوي. زموږ په برخه چې کوم کار و موږ د واک غورځنګ یو بنیاد دی شي دی دا داسې بنیاد دی چې په دې کې موږ ښځه سیاسي ټولنیز او اقتصادي حقوقو باندې چې کوم دی خبرو د دې طریقې کار موږ داسې جوړ کړی دی چې موږ هر ښځې هر کور ته ورزو ښځې راغونډو ښځو ته دا مجلس کوو چې دا کار دی دا وطن دی دا اقتصاد دی دا سیاست دی په دې کې ستا برخه ضروري ده باید چې د دې برخه واخلي. نو د دوه د برخه د چې دا ښځې د دې برخه والی کنو په دې باندې به قاعده موږ سټډي سرکلز کوو یو بل کورونو ته ځو موږ پروګرامونه ارنجو موږ سیمینارونه کوو موږ هغه د کام او د وطن یا د ښځې د پرمختګ چې کومې ممکنې لارې دي هغه ټولې ښځو ته ورشایو او ښځو ته دا وایو چې تاسو کولی سي او کام چې کته ګټې کته غواړې ستا زوی نو وزل سي کته غواړې ستا ورور ورک نه سي کته غواړې ستا کور چې کوم دی دا مسمار نه سي ستا د کور فریج په یو کېنډ کې نه پروت. نو د دې لپاره چې کوم دی ته باید سیاست تراسي شعور ولري سیاسی شعور ولري قومي شعور ولري د پټولني ځون باندې خبر اسي د تعلیم په اهمیت خبر اسي په خپل حقوقو خبر اسي چې ستا کم رول دي ته په کور کې کم رول لوبوالای سي ته بچي باید څنګه وروزي ته باید تشوځي او پسړ پنر کې فرق نه وکي ترڅو دا ټولانا یو بیلنس ټولانا جوړ شي او موږ له دې جنگونو هغه وخت ځان خلاصولای شو له دې بدو ورځو هغه وخت ځان خلاصولای شو چې دا ټولانا چې کومه ده دا یو بیلنس ټولانا سي دا د برابرۍ پر بنیاد جوړ ټولانا سي نو موږ د وخت وګړنګ لار خپل هر ممکن کوشش کړی دی چې دا سیاسي په هانه چې کومه ده دا تر شو زور رسو.
بالکل تاسو د واک غورځنګ د واک تحریک خبره کوي یو اوریدونکي هم ټلیفون کړي دی غوې لموار ورکو بیا د غنی لامین یو بل پښتنه پاتې شو هغه هم جواب ګورو چا ټلیفون کړي دی او تاسو کو سلامونه ستړي مشي
سلام ته دی وعلیکم السلام علیه تاسو ته او تاسو درنا همکار اورنګ غنونه ته په پروګرام کې په خیرانه وایو ته دا کوته تخلو اورنګ غنونه خو 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 خبرونه مو پیل کړی وی
وعلیکم السلام ستړي مشه بابر افتخار ډیره ډیره مننه چې تاسو ټلیفون کړی دی سه پښتنه لره تاسو د ورنګې صاحبین
مننه مليه خوشاله اوسېږي بالکل دا سه پښتنه سپیشلی اورنګ غنونه چې یو د خپل ورور ار مانونه هم د کام او بیا د ټولنې لپاره هم قربان کړي او باید تا دا سه خواندې باندې مونږ ډېر ویاړ کوو ډېر فخر پکاو باید دا سه خواندې زمونږ په ټولنه کې هر وخت را څرګندې شي دوه تاسو به رونه وکم چې رونبه دا چې مانونه اسسینیټر یا وجون کی وسره سره په ګټه نشول آیا ورانګونه اعلی عدالتونو ته سر رجوع کړی دا یا ځین کې ستلاش دی چې اعلی عدالتونو ته رجوع کوم چې ولې زما ورور خو ګرور ولې وجه هغه ګناه سو بل تاسو به دا زنوکم چې غورځنګ نازیات خلک لاړل آیا په غورځنګ باندې سره سر کړی دی که موږ وګورو پښتون ژغورنه غورځنګ کې ډېر داسې خلک وو چې هغه ډېر ښه نمندګي کوله خو هغه لاړل د غورځنګ نه یعنی غورځنګ یې پرېښود آیا په تحریک باندې څه اثر کړی دی د هغه په تک باندې چې ولې هغه لاړل نو څه اثر یې کړی دی کومه دا درته وایي زه به ډېر تشکر وکړم
جی مننه بابر افتخار ساسو د پښتنو جواب به هم خپل ورنګ صاحب راکی جی ورنګ جانې تاسو به څه ویل غواړئ د دوی پښتنو په جواب کې
د سیدا د ارمان کیس چې کوم وي موږ اف آی آر دلته د پاکستان په عدالتونو کې کړی کیس روان دی خو لبه د مرغ 302 د فلګې د لیدا چې مطلب د مرغ د فاده پر چې چا دا کار کړی دی خو په پاکستان عدالتونو کې ته د 302 کیس کې چې کوم دی ته چاته ضمانت نسی ورکولی تر څو چې تفتیش نه شوی خو دلته عدالتونه چې کوم دی هغه زموږ نه دی دلته چونکی یو سرکاري خلک چې کوم دی په وردی کې راځي یو احتجاج کوونکی وزنی نو هغه بیا عدالتونه بستانه بیا بلم ستانه نو موږ چې دلته د پاکستان د عدالتونو چې کوم طریقه کار دی هغه مو خپل کړی دی خو له بده مرغه به موږ دا وایو چې څلور کاله سوي پنځم کال روان ده خو موږ داسې څه امپرومنت ونه لیدی او هر څه ار فیصله چې راغلی ده د قاتلانو په حق کې راغلی ده بلکې هغه چې دا کار یې کړی هغه به قاعده پروموشن ورته ملاو شوی دی هغه پر خپل جاب باندې لګیا دی خپل کارونه کوي او بل دا ده چې غورځنګ سره خلک تلل یا تاګ راتک چې کوم دی په سیاست کې په سیاسي سفر کې به خلک زی راځي خو دې ته وګورو چې لکه مزایزي ک له یو بند زی یا له یو تحریک زی غورځنګ چې کوم دی دا یو پراخ شای وی یو پراخ عمل وی په دې کې د هر مکتب فکر خلک چې کوم دی په دې کې موجود وی او د غورځنګ لمن دومره پراخ وي چې هر څوک په دې کې ځایدلی شي نو دلته به چونکې دا یو اوږد بحث دی بل بحث دی زه به خالي دومره وایم چې دا ته باید کتلې چې غورځنګ په کوم بنیاد په کوم ځای اوس ولاړ دی غورځنګ څومره هغه توان لري چې د هر نظر خلک چې کوم دی په خپل لمن راټول کړي زه به نور څه نه وایم خو د غنی العالمین دا بل پوښتنه چې کومه ده دا واقعیم داسې ده چې د پی ټی ایم چې کوم پښتون ژغورل غورځنګ اول پکې شزې ډیر ولی په جسو کې ګډون د شزو د عام د دغه چې کوم مطلب مشکل تاسو لیدلې بلکې زه اوسانه چې پچیرم جلسه وا ما سنا اجازه با کور په کور تلو هغه علاقې چې تمه علاقې کې به جلسه و موږ به کور په کور تلو افتل مخه موږ تلو الته په غزا کې په ګرځېدو هر کور ته مو دروازه ور ټکول هر شزي ته مو جلا جلا دعوت ورکاو چې جلسې ته برازي د ورو خلکو جلسه ده خوار خلکو جلسه ده نو خلک به تګ را تک کول خو لبد مرغ دلته از موږ ټولنه او په ټولنه کې د نننه س عناصر داسې چې هغه یو شای چې کوم دی دا مسلسل هغه رنګ روان ساتلو چې کوم دی هغه ګران کار شي نو اوس هم به موږ هیله او تمه دغه یي چې غورځنګ چې کوم دی په دې شیانو باندې فکر وکړي چې دا شیان ولې په دې خوا ولاړ ولې له موږ سره د ښځو ګډون کم سو غورځنګ یو یو چونکی سیاسي عمل چې کوم اداره وانه پښتونخوا وطن کې موږ سره ډېری پارټۍ وي بلکې د غورځنګونو د سلو سلو کالو تاریخ پروت دی خو دلته چې د دې غورځنګ د عام عامتیا یا د پراخوالي وجه هم دا و چې په دې کې ښځې او سړي ګډ روان ونو باید په دې فکر وکړو چې ولې دا سفر چې کم دی دا په دې کې انیمه آبادی چې کم ودا بیرته ماینس وا او خلک هغه زور چې کم دی هغه رنګ نو سو پاته نو دا هم یو پیر مجلس دی
ډیر مننه ورانګه جانې چې تاسو د ټولو پښتنو جوابونه راکړل په خبرونه کې ډیر کم وخت پاتې دی په فیسبوک باندې تاسو ته ډیرو کتونکو پیغامونه را لېګلې دي تاسو د کار ستاینه کړې ده نو ډیر مننه اوریدونکو کتونکو زه د هر چا نوم نشم غستې زینې پښتنې مرانه پاتې شي خو بس د پروګرام وخت ډیر کم دی او د ورانګه جانې خبرې ډیرې خوندورې دي او خې دي او غواړو چې نور هم ورسره کو خدا دی بس یو درې منټه پاتې دي په خبرونه کې بس په اخیره کې به تاسو کما ورانګي صاحب چې زمونږه کمه پښتنې خويند چې تاسو اوري تاسو په شان مخې تر تک واړی هغه ته بس تاسو سم مشورې په ژوند کې څنګه کامیاب پاتې شي او به زمونږه ټول اوریدونکو چې تاسو ګوري او اوري هغه ته به او کتونکو هم هغه ته بس تاسو سره پیغام وي
اول پټولو کتون کی یا چا چې سوالونه را لژل دي چا چې ترامونه او سم دي تاسو ټول مننه خدای مو آباد لره دا وطن دی دا وطن له تاسو دی وطن به موږ جوړو موږ د دې وطن بچیو نو مننه چې دا هم د بدلون یو خبره ده یو جلا ادم د خوشحالۍ یو زیری دی چې پښتونخوا وطن کې چې خلکو ډیر کوشش وکړي زورورو چې دا سوشل سټرکچر چې کوم زموږ دی دا خراب کی بدلی کی خو دا یو ښه خبره ده چې پښتانه زموږ ځوانان چې کوم دي کوم روشن فکران دي کوم زموږ مشران دي هغه د ښځو په سیاست کې دومره توده هر کله کوي لکه وړاندې چې کړی ده باید چې هر پښتون هر سړی چې څوک هم دی هغه وهرې شزي ته دارنګ په پراخه په سیاست کې یا په فیصله ساز هر اداره کې چې دا راځي دوی ته هر کله وایي او دومره اپریشیټ کی چې هغه د خپل کار کول قوت کوي او پرسن په چې دا د تاسو د دادګرنی له وجې دا هغه 100% ښکارا کی او شوځو ته به مهم دا پیغامی چې باید خپل ځان باندې باور ولري تاسو هر څه کولای شئ دا تاسو ژوند دی تاسو وطن دی تاسو خاوره ده سمره چې دا د دینیم کام حق دی د عمر تاسو حق ته په دی خاوره باید چې خپل حق ادا کو موږ او تعلیمونه وکړو سبقونه ویایو او د دې وطن د پاره د شوزو حقوقو د پاره او تر ټولو نوې خبره دا ده چې موږ ځان وپیژنو چې شزه څوک ده شزه څه کولای شي او باید څه وکړي او د دې حقوق څه دي او پر خپل حقوق باندې د خپل حقوق د ګټلو د پاره کلک ودری او کلک پاتې شي
ډیر مننه ورانګه لورې صاحبې چې تاسو موږ سره نن په خبرونه کې برخه واخسته او خبرې مو کړې ډیر خوند یو کو تاسو ته په راتلونکو کې ډیر ښه ژوند او کامیابی وغواړم ډیر مننه کور مودان دا و اوریدونکو او کتونکو د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې ورانګه لورې چې را سره نن په خبرونه کې خبرې کولې موږ امید کوو نن نه پروګرام بس تاسو خوښ شوي وي په راتلونکو نو کې بلنورو ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتي د الله پامن
خوشی شوند د شکر ندی صدی خپل راشت مرغلره ندی صدی خوش خپل راشت مرغلره ندی صدی خوشی شوند د شکر ندی صدی
خجنی شوند دے شکر ندی صدی شکل غاشت مرغلر ندی صدی شکل غاشت مرغلر ندی صدی